السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانه زم تاسو زمونږ غاګله ازادي رادیو او وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو ورستي پښتو خبری خبرونه دا اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر ریاست کې د سعودي عربستان د سرګری ادارې له مسولینو سره په بیلابیلو مسایلو هوکړه تر رسیدلی ده. د سمنګان نوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن خپل دنده پیل کړه. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوري نوری اوروی.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي چې د سمنګانو له ریکړای شوي والي عبدالکریم خدام له حکومت سره د یوه جوړ جاړي په نتیجه کې خپله دنده پرېښې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د بالرانو لومړی مقام خپل کړ. پولیس وایي د صوفي مسلمانانو او پولیسو ترمنځ په تهران کې په تاوتریخوالي کې 15 پولیس او د دې ډلې یو غړی وژل شوی او 300 تنه نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي چې د سمنګانو له ریکړای شوي والي عبدالکریم خدام له حکومت سره د یوه جوړ جاړي په نتیجه کې خپله دنده پرېښې ده. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې نن مخکې وویل چې د سمنګان لپاره نوي ټاکل شوي والي عبداللطیف ابراهیمی نن رسمن په کار پیل وکړ. د سمنګان پخواني والي عبدالکریم خدام چې درې ورځې وړاندې د ولسمشر د فیصلې له مخې له دندې لرې شوی و له دغې پرېکړې سره مخالفت کړی و. خو د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیرا یوسف زاده ازادي راډیو ته وویل چې د نوي والي د معرفي کولو په مراسمو کې هغه هم حضور درلود. د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال ویان زبی الله فطرت ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خدام له حکومت سره د جمعیت اسلامي ګوند جوړ جاړي په نتیجه کې له خپلې دندې لاسه اخیستی دی او هغه د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلی فطرت دغه راز وویل چې د جمعیت د جنجالونو او کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره دغه هوکړه کړې چې په ترڅ کې حکومت منلی چې خدام به د سولې د عالي شورا د مرستیال او ډاکتر ضیاءالدین ضیا چې د جمعیت ګوند غړی دی د سمنګان د والي د معاون او همدارس د ترکمن د قوم یو کدر به په یوه اروپایي هیواد کې د سفیر په توګه ګمارل کیږي. حکومت د جمعیت اسلامي د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. افغان چارواکي د افغانستان په لویدیځ او ختیځ کې د وسلوالو په حملو کې د نهو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فراد ولی ویان محمد ناصر مهری وویل چې تیره شپه د دې ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ او د فرا ښار ته نږدې پر دوو امنیتي پوستو وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې 8 پولیس ووژل شول. بله پیښه په پروان ولایت کې شوې ده. د پروان د چارواکو په وینا یو پولیس افسر د دوو وسلوالو په ډزو وژل شوی دی چې دواړه برید کوونکي هم نیول شوي او د پیښې په تړاو 15 مشکوک کسان نیول شوي دي. په جلال آباد کې په یوه چاودنه کې درې تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه چې هغه بمي حمله وبلله نن غرمه مهال د سپین غر پخوانی سینما شاته د یوه هوټل په دوهم پوړ کې شوې ده. ښاغلي خوږیاڼي د دغه چاودنې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د بالرانو لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوال شورا دا خبر نن خپور کړی او راشد خان ته د مبارکۍ ترڅنګ ویلي دي چې دی په تاریخ کې تر ټولو ځوان لوبغاړی دی چې د بالنګ په برخه کې لومړی مقام ته رسیږي. راشد خان په 2 سیالیو کې د شپږتیا وکټو په ترلاسه کولو او د 200 پوینټونو په لرلو د یو ورځنیو سیالیو لومړی مقام ته رسیدلی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. پولیس وایي د صوفي مسلمانانو او پولیسو ترمنځ په تهران کې په تاوتریخوالي کې 15 پولیس او د دې ډلې یو غړی وژل شوی او 300 تنه نیول شوی دي. د تهران په شمالي برخه کې پرون د ګنابادي صوفي ډلې د غړو اعتراض له پولیسو سره په تاوتریخوالي بدل شو. د ګنابادي صوفیان د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې خپلو یو شمېر توقيف شو ملګرو په اعتراض کې راغون شوی وو. په ټولنیزو رسنیو کې په تصویرونو کې چې دولتي تلویزیون هم خبره کړې لیدل کېږي چې یو بس د پولیسو پر یوې ډلې ورزی مخکې په دې پیښه کې د درې پولیسو د وژل کېدو خبره شوې وه. که څه هم د صوفي مسلمانانو ډله په ایران کې غیر قانوني نه ده اعلان شوی خو د بشري حقونو ډلې د ایران حکومت تورنوي چې د دې ډلې غړي زوروي او ورسره توپیري چلند کوي. د سویډن د پلازمېن سټاکهولم د خنړی حمله تورن نن په محکمه کې حاضر شو او ویل چې دغه حمله د دې لپاره کړې و چې سویډن دې ته اړ کړی چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې له جګړې لاس واخلي. ازبکستانی 19 کلن رحمت عقیلوف چې په سویډن کې د پناه غوښتنه رد شوې و، د تیر کال د اپریل په 10 د سټاکهولم له مرکزي برخې په یوه ګڼې ګوڼې واټ کې د یوې لارۍ په ذریعه 15 تنه وژلي او 10 تنه ټپیان کړي وو. نوموړي چې پر دغې حملې اعتراف کړی ویلي چې د غوښتل چې سویډن د جګړې هغو ډګرونو ته د سرتیرو استول پای ته ورسوي چې هلته د اسلامي دولت ډلې په وړاندې حملې کیږي. د سویډن شاوخوا اویا پوځیان د عراق په شمالي برخه کې دېره دي او د داعش په وړاندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اطلاف په چوکاټ کې تر ډیره پر روزنه کې برخه لري. د عقیلوف چې پر ترهګرۍ تورن دی څارنوالانو ورته د عمري بند سزا غوښتنه کړې ده او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا متحده ایالات او یو شمېر اروپایي هیوادونه تورن کړل چې په بالکان کې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ کړکېچ ته لمن وهي. سرګی لاوروف دغه څرګندونې سربیا ته له سفر مخکې چې ټاکل شوې په روانه اونۍ کې ترسره کړي د سربیا له بیتا خبري آژانس سره نن په مرکه کې کړي دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب سټ www.azadiradio.org لوستلی شئ. وړاندې په دغه خبری خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سعودي عربستان د څارګر ادارې له مسؤلینو سره په بیلابیلو موضوعاتو هوکړې ته رسیدلی.
د امنیتی او اطلاعاتی همکاریو پر بهتری خبری وشوی چې دوه هیوادونه به د توریزم په وړاندې د مبارزې په موخه ځینې د پام وړ اطلاعات په شریکولو کې بهتری رامنځته کړي.
د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی نن خپل دنده پیل کړه. پخوانی والی کریم خدام د ولسمشر فرمان رد کړی و، خو نن یې د ابراهیمی د معرفي په مراسمو کې حضور درلود. په کابل کې پر انټرکانټیننټال هوټل د وروستۍ وسلوالې حملې د ترنګوالي په اړه نوي جزئیات خپاره شوي دي. د دغې حملې یو تن قربانی چې اوس جوړ شوی دی داسې وویل:
یواز یو ما ول چې ولا د شو کچرو یا اوسوزه یزان بچکا رقم چې کی بچکا لا رم غسل
لدی حمله شاوخوا یو میاشت تیریږي. نور مهم مسائل هم لرو خو لمون سره پات شي. رسولومړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په ریاض کې د سعودي عربستان د څرګر ادارې له مسؤلینو سره کتلې دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویاند قادر شاه د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري د اطلاعاتي همکاریو په بهتري، دواړخیزو امنیتي همکاریو او د ترهګرۍ په وړاندې د روانې مبارزې او یو لړ نورو مهمو مسایلو هوکړې ته رسیدلي. اخوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په اسلامي نړۍ کې د سعودي عربستان رول ته په کتو فکر کوي دا هیواد د افغانستان په مسایلو کې مثبت رول لوبولی شي. اکرام الله اکرام په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سعودي عربستان ته د خپل سفر په لړ کې د هیواد د سارګری ادارې له مسؤلینو سره هم کتلی او په یو شمېر مهمو سیاسي مسایلو هوکړې ته رسیدلی دي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایي قادر شاه د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې چې د سه‌شنبې په ورځ تر سره شو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اطلاعاتي اړیکو د پراختیا، ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې او د افغان سولې په اړه خبرې شوې دي.
افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سعودي عربستان د څرګري ادارې له مشرانو او مسؤلینو سره چارواکو سره وکتل. لدې مسؤلینو سره په کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او اطلاعاتي همکاریو پر بهتري خبرې وشوې چې دواړه هیوادونه به د توریزم په وړاندې د مبارزې په موخه ځینې د پام وړ اطلاعات په شریکولو کې بهتري رامنځته کړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ سعودي عربستان ته د دې هیواد د شاهزاده په بلنه تللې، تیر ورځ یې ناوخته په ریاض کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو له وزیر سره لیدلې دي. راپورونه وایي چې په دې لیدنه کې د سولې پر لارو چارو، دوه اړخیزو امنیتي همکاریو او په ځانګړي ډول په سعودي عربستان کې د میشتو افغان کارګرو او سوداګرو لپاره د پانګې اچولو د سانتیاو پاړه د دواړو لورو ترمنځ خبري شوې دي. ټاکل شوې ده چې نوموړی به د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلیمان سره هم وګوري. په امنیتی، سیاسي او د افغان سولې په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ د اسلامي هیوادونو د اجماع په جوړولو کې د سعودي عربستان د مرستې جلبول عربستان ته د ښاغلي اتمر د سفر عمده موخه ګڼل کیږي. سعودي عربستان هغه اسلامي هیواد دی چې د ډیرو په باور کولای شي افغانستان سره د سولې او امنیت د ټینګښت ترڅنګ په اقتصادي برخه کې هم همکاري وکړي. تر دې وړاندې افغان چارواکو له پاکستان سره د سعودي عربستان خو اړیکو او پر وسلوالو طالبانو نفوذ ته په پام هیله ښودلې وه چې ریاض باید د سولې په برخه کې له کابل سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان پر پاکستان د سعودي عربستان اغېز ته په کتو هیله ښیي چې یاد هیواد به د افغان سولې په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي. د سیاسي چارو افغان کارپوه حکمت الله حکمت:
سعودي عربستان بې حده تاثیر ګزاره هیواد دی، هم پر پاکستان باندې هم د افغانانو سره په مناسبات کل تر ډېرې کچې پورې دا ښاغلي اتمر او هغه هیات چې تللی دي په دې پورې اړه لري چې څنګه سعودي لوري ته قناعت ورته ورکوي چې هغوی د افغانستان په قضیه کې په جدي توګه باندې پر پاکستان باندې عملي فشار راولي تر څو پاکستان دې ته اړ باسي چې هغه قوتونه چې دوی په اختیار کې لري یا تاثیر باندې لري هغه د صلح د مذاکرات لپاره د نیز شاته راوبولي.
ښاغلی حکمت وایي که سعودي عربستان د امریکا د متحده ایالاتو په څیر پر پاکستان فشارونه راوړي نو دا هیواد به د تروریزم لملاتړه لاس واخلي. که څه هم تر دې دمه له افغانستان سره د سعودي عربستان مرستې د پام وړ نه دي، خو ښایي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سفر هیله بښونکی وي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سمنګان نوی والی عبدالطیف ابراهیمی نن له غرمې وروسته خپل کار پیل کړ. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د ښاغلي ابراهیمی د معرفي کېدو مراسم د سمنګان په مرکز ایبک کې له کوم جنجال پرته ترسره شول، خو د جمعیت اسلامي ګوند وایي د عبدالطیف ابراهیمی د معرفي کېدو په بدل کې د حکومت او د دوی ترمنځ یوه معامله شوې ده. حدیث پردیس او نور جزئیات.
د مخالفتونو، جنجالونو او غاخونو سره هممهاله بالاخره د سمنګان نوی والی د شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې خپل کار پیل کړ. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د عبدالطیف ابراهیمی مراسم له کوم جنجال پرته ترسره شول. د غلی یوسفزاده په خبره د سمنګان خلکو او سیمه ییزو مسؤلینو په دغه ولایت کې د ولسمشر له لوري د وروستیو تاخیراتو له راوستلو هرکلی وکړ.
پیش از چاشت امروز والی جدید سمنگان آقای ابراهیمی با حضور
نموری وید سمنگان نوی والی عبدالطیف ابراهیمی نن یک شنبه لغرمی وروست دا سیمه ایز ارگانونو دا خپلواکی داری دا پالیسی دا مرسیال او دا سمنگان دا پخوانی والی عبدالکریم خادم پا حضور که رسمان خلگو و سیمه ایز و مسئولینو تا ور و پیشندل شو. پا دی برخه که هیچ سونز جوره نشو و خلگو و سیمه ایز و مسئولینو لده تغییر و تبدیل چخه دیر هرکلی هم وکر. ولسمشر محمد اشرف غنی څلور ورځې وړاندې عبدالطیف ابراهیمی د سمنګان، عبدالجبار نعیمی د کندوز، نورخان اسحقزی د لوګر، محمد آصف ننګ د لغمان او شاه جهان نوري د میدان وردګ ولایت لپاره د نوي والیانو په توګه وګمارل. په دې ډله کې د سمنګان پخوانی والی عبدالکریم خدام چې د جمعیت ګوند غړی هم دی غبرګونو خو د ویل چې جمهور رئیس د نوموړي د لری کولو صلاحیت نه لري او د پاړه د ترکمنانو شورا او جمعیت ګوند پریکړه کولای شي. خو نوموړی له دغه څرګندونو درې ورځې وروسته حاضر شو چې خپله څوکۍ نوي والی ته پریږدي او د معرفي په غونډه کې هم ګډون وکړي. پښتنه دا ده چې د سمنګان پخوانی والی عبدالکریم خدام ولې له خپل دریځه په شا شو. د جمعیت ګوند د ویان مرسیال زبی فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې سمنګان ولایت ته د نوي والی معرفي کېدل د دوی یو حکومت ترمنځ د یوې معاملې له مخې شوې دي. دی وی جمعیت د جنجالونو او کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره هوکړه وکړه چې د سمنګان نوی والیدی معرفي شي. حکومت منلی چې ښاغلی خدام به د سولې د عالي شورا د معاون او ډاکټر ضیاءالدین ضیا چې د جمعیت ګوند غړی دی د سمنګان د والی د معاون او همداراز ترکمن د شریف قوم یو کدر به په کوم اروپایي هیواد کې د سفیر په توګه وګماري. افغان چارواکو تر اوسه د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ د تازه معاملې په اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره ټینګار کوي چې د اونۍ تر پایه به نور ګمارل شوي والیان هم خپلې چارې پیل کړي. خو د ارګ او د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور ترمنځ لانجه لا هم نه ده هواره شوې او نوموړی په بلخ کې خپل کار ته دوام ورکوي. راپورونه وایي چې د ښاغلي نور د برخلیک په اړه د جمعیت اسلامي او ارګ ترمنځ خبرې ناکامه شوې او د دغه خبرو څو پړاوونو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. نن د سولې عالی شورا رئیس عبدالکریم خلیلی د سولې ملي او مشورتي کانفرنس کې له قومي مشرانو او جهادي مشرانو وغوښتل چې د افغانستان د سولې له هڅو سره یو ځای شي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان کته هم د سولې عالي شورا د دغه هڅو هرکلی کوي، خو وایي دا شان هڅې ځکه نتیجه نه ورکوي چې وسلوال مخالفین د سولې عالي شورا د حکومت اړوند یوه اداره بولي. وصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې علي شورا په هیواد کې د رواني جګړې د پای ته رسولو او د تلپاتې سولې د ټینګښت په برخه کې ولسی ملاتړ او یووالی مهم بولي. د دغه شورا رئیس کریم خلیلی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو سره د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته ویل چې که ولس سره یو موټی شي نو کولی شي چې هیواد له روان ناورین او ستونزو راوباسي.
یک ضرورت جدی ماست.
سول از موږ یو جدی اړتیا ده او په دې اړه باید ټول هڅه وکړو. قومي سپینګرو د ولایتونو استادو او د جهاد د دوري رهبرانو راځي یو ځل بیا لکه څنګه چې مو هیواد له يرغل نه وښخورو ټول سره یو ځای شو او هیواد له جګړې او روینې تویدنې نه وښخورو.
از آتش نجات بدیم، از خونریزی نجات بدیم.
خغل خلیلی وای تر کومه چې د سولې بهیر ولسی نشي په هیواد کې د سولې هڅې کوم ځای نه نسی. د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس ویل چې د دوی په نوښت به د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو سره د سولې په ملي او مشورتي دغه کانفرنس کې چې دوه ورځې به دوام وکړي سولې ته د رسیدلو په څرنګوالي او حل لارو خبرې وشي. کریم خلیلی په وسلوالو مخالفینو هم د سولې غږ وکړ او ویل چې جګړه د حل لار نه ده. د پداسیال کې چې وسلوالو طالبانو د امریکا خلکو او د امریکا سیناته د یو لیک پاستولو سره د جګړې د ودریدو او د سولې د خبرتورو د پیل غوښتنه کړې. بلخوا د طالبانو د رژیم د مالی پوخانی وزیر متسم غجان په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي چې د افغانستان د روان نورین نه د وټو وزن لار د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د خکلو لوریو ترمن سیاسي هوکړې ته رسیدل دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي تادمی چې یماموت ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به پوره هلې ځلې وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو ودیر سپه بیا د سولې علي شورا هڅو ته ځکه خوشبینه نه ده چې د په باور طالبان دغه شورا حکومتي او دولتي بولي.
د سولې شورا د افغانستان فعلا که هر څومره د فعالیت خپل زیات هم کی او نور خلکو سره وویني رهبرانو سره د فکر نه کوم چې د نتیجې ته د طالبانو سره ورسیږي یا د افغانستان د حکومت د مخالفینو سره که به نتیجې ته ورسیږي. ولې چې دا شورا د غوی د نظر حکومتي او دولتي شورا ده.
خغل صفه وی تر کومه چې د دوړو لوري ترمنس د خبرو اترو او مذاکرات لپاره یو به پری ادرس رمنس ته نشي د سولې لپاره رواني هڅې کومه نتیجه نه ورکوي. واصل وسال ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په هلمند کې لږونو کسانو د برېښنایي تذکرو د ویشت بهیر ملاتړ وکړ. که څه هم د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر څو ورځې وړاندې پیل شوی خو د حکومت د دې کار سره یو شمېر کړیو او اشخاصو مخالفت هم کړی دی. په دې اړه الیاس دایی له هلمند یو رپورټ را لېږلی.
په لشکرګاه کې د مدني فعالینو ترڅنګ قومي مشران او موګړي او یو شمېر دولتي چارواکي راټول سي ول او په یو احتجاجي غونډه کې د حکومت تلوري د برښنایي تذکرو د بهیر د پیل ملاتړ وکړ او دغه کسانو په ضد د جدي کړنو غوښتنه وکړه چې په تذکرو کې د افغان او مسلمان د کلمې سره مخالفت کوي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن ول د برښنایي تذکرو د ویش په خاطر د ولسمشر د حسین دریز ملاتړ کوي.
ولسمشر یوازې نه دی، دا یو څو پردیفال او جاسوسان دي چې غواړي ملي نفاق جوړ کړي.
که څه هم د برښنایي تذکرو پر لنجمنه مسله د مودو رئیس خبر روانې دي خو د تیرې اونۍ په پای کې ولسمشر محمد اشرف غني د برښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل پرانست او لومړی وایي خپل ترلاسه کړ. په قومي چارو کې د هلمند د والي مرستیال بسم الله روحاني وویل قومي مشران او عام وګړي د حکومت د دغه کار ملاتړ او ستاینه کوي.
دا ذلیل دی اطمینان ورکوم رئیس صاحب جمهور ته چې ټول افغانستان ولسونه ستا تر شا ولاړ دي، خاصتا هلمند د ولسونو اطمینان درکو. دا د تاسې عملی وینئ چې قومي مشران ټول را سره دي، یعنی ټول د دې ملاتړ کوو.
په خو تر دې او وروسته لغه چې دا بهیر پیل شو یو شمېر دولتي مسولون د برښنایي تذکرو سره په دې خاطر مخالفت ښودلی و چې د افغان د کلمې پر ځای د ملیت یا قوم نوم ذکر سي. د په مشرانو جرګه کې د هلمند د خلکو استازي محمد هاشم الکوزي په یاد احتجاجي غونډه کې وویل دا یو قانوني کار دی او هر هغه څوک چې د دغه پروسې مخه نیسي او یا یې مخالفت کوي باید ونیول سي او قانون ته وسپارل سي.
هغه څوک چې قانون تر پښو لاندې کوي هغه مجرم دی. هغه چې هر هغه څوک چې دا پروسه دا یو قانوني پروسه ده چې پر قانون باندې پښه ایږدي هغه کلوړې ککښته دی. دغه پر وړاندې د افغانستان ولس د افغانستان خلک درېږي. دا قانوني پروسه ده، قانوني مرایل خلاصوي دي، دا غیر قانوني کار نه دی چې څوک ورته خان کیږي. نو دا هغه څوک به د دې پر وړاندې درېږي چې هغه د افغانستان اساسي قانون تر پښو لاندې کوي. نو دا هغه هر څوک چې د افغانستان اساسي قانون تر پښو لاندې کوي د افغانستان ولسونه د افغانستان خلک به دغه پر وړاندې درېږي.
کته هم په کابل کې ډلې ډلې خلک د برښنایي تذکرو د ویش بهیر ته د بایومیټریک سیستم او نوم لیکل په موخه ورځي. خود حکومت اجرایی رئیس د برښنایي تذکرو د ویش د درېدلو غوښتنه کړې ده. عبدالله وروسته تر هغه چې د یادو تذکرو د ویش بهیر پیل شو پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې تر هغو د دغه جنجالي مسلې اساسي حل لاره نه وي پیدا شوې، ویش باید ودرېږي. محمد الستی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي خبری مجله اوري.
ایرانی چارواکي په تهران کې د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې د احتجاج کوونکو او د پولیسو ترمنځ په خوډب کې د شپږو تنو د وژل کېدو او له 300 زیاتو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د غنا آبادی په نوم د دغې صوفي ډلې غړیو پرون په تهران کې د دې لپاره اعتراض وکړ چې د دوی په خبره لږ تر لږه یو ملګری په وروستیو کې د پولیسو لخوا نیول شوی. په دې اړه نوریاس نوري یو رپورټ جوړ کړی.
پولیس وایي د صوفي مسلمانانو او پولیسو ترمنځ په تهران کې په تاوتریخوالي کې 15 پولیس او د دې ډلې یو غړی وژل شوی او 300 تنه نور نیول شوی دي. د تهران په شمالي برخه کې پرون د غنابادي صوفي ډلې د غړو اعتراض له پولیسو سره په تاوتریخوالي بدل شو. غنابادي صوفیان د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې د لکتر لګه د یو توقف شوی ملګری په اعتراض کې راغون شوی. په ټولنیزو رسنیو کې په تصویرونو کې چې دولتي تلویزیون هم خبره کړې لیدل کېږي چې یو بس د بلوا زده پولیسو پر یوې ډلې ورزی مخکې په دې پیښه کې د درې پولیسو د وژل کېدو خبره شوې وه. د پولیسو ویان سعید منتظر المهدی نن وویل چې د بسیج ملیشه ځواک دوه غړي هم وژل شوي دي. بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب په توندلارې محافظه کار ځواک پورې تړلې دي. د پولیسو دغه ویان دغه راز وویل چې د بس ډرایور په ګډون له 300 زیات کسان توقف شوي دي. د ایرانی چارواکو دغه شمیره ګرانه ده چې په خپل واک توګه تایید شي. په یو ویډیو کې د معترضینو غږونه اوریدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ته وایي چې دوی نه غوښتل چې نښتې وکړي خو بله لاره ورته نه وه پاتې. د غنابادي صوفي ډلې د مشر نورعلي تابنده چې نوي کاله عمر لري پلویان دې ته اندېښنه لري چې ښایي هغه د پولیسو لخوا ونیول شي. د دې ډلې یو شمېر غړو ویلي چې دغه اعتراض د نعمت الله ریاحي په نوم د دې ډلې د یو غړي د توقیف په اعتراض کې کړی و چې تهران ته د دې لپاره راغلی و چې د خپل مشر د نیول کېدو مخه ونیسي. که څه هم د صوفي مسلمانانو ډله په ایران کې غیر قانوني نه ده اعلان شوی خو د بشري حقونو ډلې د ایران حکومت تورنوي چې د دې ډلې غړي ځوروي او سره توپیري چلند کوي.
په کابل کې پر انټر کانټیننټال هوټل د وروستۍ وسلوالي حملې د څرنګوالي په اړه نوي جزئیات نه دي خبر شوی. نوی جزئیات خبر شوې دي. پر انټرکانټیننټال هوټل وسلوال حمله د روان کال د جنوري په شلمه وشو او 15 تنه پکې وژل شول. په وژل شوو کسانو کې 15 بهرانیانو چې ډیرو یې له خصوصي هوایي شرکت کام ایر سره کار کاوه. سره له دې چې افغان چارواکو تر حملې وروسته د څېړنو ژمنه وکړه خو پایلې لا نه دي څرګندې شوې. د انټرکانټیننټال هوټل د امنیت مرستیال له فرانس پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي له حمله کوونکو سره د هوټل دننه مرسته شوې وه. دا چې څنګه او نور مسایل فرشتې جلال زئی په اړه یو تفصیلي ریپورت جوړ کړی.
یوازې یو ما وویل چې ولا داسې وکړه چې رو یا اوسوزه یزان بچکه هر رقم چې کیږي بچکه لاړه مغه سیمه
کې زیاتو. دا په نورستان کې د افغان ټلیکام د دفتر مسؤل محمد موسی او چې د جنوري په 28مه پروختون کې د رويټرز اژانس خبريال ته پر انټر کانټیننټال هوټل له حملې د خپلې تیښتې کیسه کوله. لنن ورځې پوره یوه میاشت مخکې د جنوري په 6مه یو شمېر حمله کوونکي له وسلو او چاودیدونکو موادو سره د کابل انټر کانټیننټال هوټل ته ورننوتل. پر خلکو یې ډزې وکړې او ګڼ شمېر کسان یې ووژل او زخمیان کړل. مسعود د کابل پوهنتون محصل دی. هغه د حملې په ورځ له خپلو ملګرو سره په انټر کانټیننټال کې میلمه و. مسعود ویلي وسلوالو د میلمنو په سالون کې اول د موسیقي پر ډله ډزې وکړې او بیا یې پر میلمنو ټوپک راواړوه. خو وسلوال کسان څنګه د انټر کانټیننټال هوټل د امنیت ساتونکو له تلاشۍ تیر شول او تر میلمنو ورسېدل؟ دا هغه پوښتنه ده چې تر اوسه دقیق ځواب نه دی ورته ویل سوی. د فرانس پرس په حواله د انټرکانټینټال هوټل د امنیت مسؤلیت د جنوري په لومړۍ نیټه د افغانستان له پولیسو د کابل بلخ سیفټي اند سکیورټي په نوم خصوصي شرکت ته وسپارل سو. د هوټل د امنیت برخې مرستیال توماس او د هغه امریکایي رئیس چې هویت یې د مسلې د حساسیت له مخې پر ساتل سوی د انټرکانټینټال هوټل په دوهم پوړ کې اوسېدل او د ځان ساتنې لپاره یې سپکه وسله درلوده. د فرانس پرس خبری اژانس له بی توماس سره خبرې کړې دي. هغه ورته ویلي چې دای او رئیس یې دواړه د حملې په وخت تقریبا یو ساعت د انټرکانټینټال هوټل تر زینو لاندې پټو او په نهایت کې د افغانستان کومندو ځواکونه وژغورل. د کابل بلخ خصوصي امنیتي شرکت رئیس سعید رحیمی تر حملې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې په څیړنو کې به بشپړه همکاري وکړي او د پیښې په اړه د تحقیقاتو پایلې ته به انتظار سي. دا اول وار دی چې د انټرکانټینټال هوټل د امنیت مرستیال توماس له فرانس پرس سره د حملې پر جزئیاتو او د هوټل د امنیتي تدابیرو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د جنوري په شلمه د ماښام په 2:00 او 23 دقیقو د هوټل ادارې د هوټل د امنیت مشر ته مسجونه ورواستول چې د 14-14 نمبر پلیټ یو موټر هوټل ته ور روان دی. توماس فرانس پرست ویلی د ادارې لخوا په اخري مسیج کې چې زما رئیس ته استول سوی وو لیکل سوی وو چې دا وی آی پی موټر دی، هله کوچی همکاري به ورسره وکړي. ورسته معلومه سو چې په موټر کې وسلوال کسان او چاودیدونکي مواد. توماس فرانس پرست ویلی د هغه مسیج پر اساس چې دوی ته ور استول سوی وو د وسلوالو کسانو موټر پرته لدی چې تلاشي سي هوټل ته تیر سوی وو. د انټرکانټینټال هوټل د امنیت مرستیال فرانس پرست ویلی سما رئیس تر حملې وروسته دا ټول مسیجونه ماته راښکاره کړل. توماس فرانس پرست ویلی چې د هغه رئیس ته دا مسیجونه د هوټل د فروشاتو مسؤل احمد حارس ایوب ورستولی وو. توماس ویلی احمد حارس به ډیر کله داسې مسیجونه چې یو موټر یا یو میلمه له تلاشي پرته تیر سي ورستول او دا کومه نوې خبره نه وه. حارس او لس نور مشکوک کسان نیول سوي او د خبرو اجازه نه لري. بلاخره وسلوالو کسانو چې له تلاشي پرته هوټل ته ننوتلي وو تقریبا یو ساعت وروسته په سالون کې پر ناستو میلمنو ډزې وکړې او بیا یې په هوټل کې خونه په خونه تلاشي پیل کړه او د توماس په وینا هغوی د بهرنیانو په لټه کې وو. په 2 دقیقو کې د خلکو د چغو او ډزو اوازونو د هوټل فضا پر سر واخیستله. فرانس پرس وای دا خبرې پر هوټل د حملې د څرنګوالي پړه د مخکنیو اوازو یو ډول تایید دی. فرانس پرس وای د حملو یو شاهد او یو امنیتي ساتونکو هتا ورته ویلي چې لښته لږه دوه حمله کوونکي له وسلو سره د حملې تر پیل مخکې لا په هوټل کې لیدل شوی وو. توماس ویلي حمله کوونکو ته د هوټل لار او ګدر ښه معلوم وو، نو له دې امله فکر کوي چې د حملې پر پلان یې ډیر وخت کار کړی وو. توماس له فرانس پرس اژانس غوښتنه کړې چې د هغه د بشپړ نوم خبرولو ډډه وکړي، خو فرانس پرس لیکلي چې هغه په خټه د هنګری دی. د بالکان په هیوادونو کې د کورنۍ جګړې پر مهال په کوسوو کې د ناټو تر بیرغ لاندې عسکري هم کړی دی. دی اوس 42 کلن دی او له ناصرګند ځای یې پر سکایپ له فرانس پرس اژانس سره خبرې کړې دي. د هغه رئیس د امریکا وګړی دی او لوی څارنوالۍ ممنوع الخروج اعلان کړی دی. توماس ویلي چې د هغوی شرکت یوازې د انټرکانټینټال هوټل د بهرني امنیت مسؤلیت درلود او د هوټل د دروازې او د ودانۍ د منځ د امنیت مسولیت داسې ګاردانو ته چینه وسلې درلودې او نه هم روزل شوی وو په لاس ورکړ سوی وو. فرانس پرس لیکلی پر انټرکانټینټال هوټل د حملې پړه هته د کابل د چارواکو له لوري زد او نقیص خبرې کیږي. په حمله کې یوازې د 1500 بهرنیانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. خو ځینې نور رپورټونه وایي چې شاید د مړو شمیر 40 وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند رسنیو ته ویلي چې پر انټرکانټینټال هوټل د حملې پړه د څېړنې ډلې په دې اړه پر یو رپورټ کار کوي چې ورسته به ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې سي او جزئیات به په لنډ وخت کې خبر شي. د کابل پر انټرکانټینټال هوټل په 2011 میلادي کال کې هم حمله شوه. د توماس پونوم وګړي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت د انټرکانټینټال هوټل د امنیت مرستیال ګمارلی وو، فرانس پرست ویلی پر دې چې د هوټل ابتدایي امنیتي سیستم لا سم کار نه کول متعجب دی. هغه ویلی د هوټل د نن د خطر زنګ سیستم غیر فعال دی. د خطر په وخت کې باید ټول لیفتونه لکاره ولويږي، خو په انټرکانټینټال کې دا سیستم کار نه کوي. د اورلګیدنې پړه د خبرتیا ځنګړی سیستم کار نه کوي او هغه ایکسری ماشینونه چې د تلاشي لپاره لګول سوي هیڅ کله سم کار نه ورکاوه. هغه وایي موږ به د هوټل له ادارې غوښتنه وکړه چې خپل تدابیر یو څه سم کړي، خو هغوی به یوازې سبا سبا راته کول.
آزادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
ترنور دن کو مننه چې دغه خبری مجله مو واوریدله. اوس فرشتہ نگاه استودیو ته راغلی، څو بل خبری مجله وړاندې کړی. مهرباني.